السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان هرکلی کوو. نن سه شنبه د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا دولسمه ده چې د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې له دوهمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. پراپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د پارلمان یو غړي پر اسلام آباد غږ کړی چې د حقانی شبکې غړي او نور طالب جنګیالي افغان حکومت ته وسپاري. د یو امریکایي مقام له څرګندونو به هم خبر شئ چې وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو ضد مبارزې نتیجه نه ده ورکړې. ګڼ نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان وژل شوي. د افغانستان او بنګلاديش د فوټبال ملي ټیمونه د نړیوال جام لوبو ته د تیاریو په لړۍ کې نن لوبه کوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې پنټاګون د هغې روسۍ جټ جنګي الوتکې ویډیویي تصاویر خپره کړي چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوتې. بشپړ خبرونه. په هلمند ولایت کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو دوه قمندانان وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د مولوي قسیم او ملا نقیب په نامه د وسلوالو دوه قمندانان د مرجې ولسوالۍ په شاکۍ کلي کې د ملي پولیسو په عملیاتو کې وژل شوي. بیان وایي د کسانو په مرجه کې په تروریستي فعالیتونو او د سړک د غاړې د ماینونو په جوړولو او ایښودلو کې لاس درلود. د حکومت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. متحد ایالات وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو پر مشرۍ پر مخ ولاړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مخدرو موادو د مبارزې او د قانون او نظم د ادارې مشر جیمز دی هارت له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل نړیوال د مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې یوازې طرحې وړاندې کولی شي، خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره باید په خپله افغانان او د افغانستان حکومت عملي ګامونه واخلي.
This has to be an Afghan owned an Afghan led effort.
دا باید د افغانانو لخوا د افغانانو په مشرۍ هڅوي. زموږ تجربه دا ده چې بهرنیان موقتی حل لارې پیدا کوي، خو د ستونزې دایمي حل باید دلته وموندل شي. ښاغلي د هارت وویل نامنیو د نشه یي موادو پر ضد مبارزه ټکنۍ کړې او د نشه یي موادو تولید او قاچاق د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پراخه مالی سرچینه شوې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یو دوستانه لوبه کې له بنګلاديش سره سیالي کوي. دا مسابقه د 2018 کال د نړیوال جام د لوبو لپاره د مقدماتي سیالیو په لړۍ کې د بنګلاديش په پایتخت ډاکا کې کیږي. د ملي ټیم رسیال روزونکی علي اسکر لاهلی وایي افغان لوبغاړي د نننۍ مسابقې لپاره پوره چمتووالی لري.
فکر میکنم که توانایی که در تیم ما نفت است در تیم بنگلادش نفت نیست، از قبیل انگیزه بالای بچه ها در داخل تیم و همچنان فهم تکتیکی بچه های ما زیادتر است.
د افغانستان تیم تیره جمعه په یو دوستانه سیالی که لاوس ته د 0 په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې پرون 14 مشکوک سخت دریزی وسلوال ووژل شول. دا کسان د بی پیلوټه الوتکې په یوه حمله او د پاکستانی ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوي. د پاکستانی استخباراتي سرچینو ویلي بی پیلوټه الوتکې پرون ناوخته په شوال سیمه کې 4 مشکوک وسلوال چې په یو موټر کې سپاره وو په نښه کړل او یې وژل. په همدې حال کې د پاکستان پوځ وایي په داخلو سیمه کې جنګي الوتکو 10 وسلوال وژلي. په دې حملو کې د وسلو او مهماتو یوه لویه ډیپو هم له منځه وړل شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولی شي د تهران د اټومي وسلو مخه ونیسي. ښاغلي اوباما د اسرائیلو له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د حقایقو شواهدو او تحلیل پر بنسټ دا ثابتولی شي چې اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي غوره لاره له ایران سره د سختو شرایطو لرونکې یوه موافقه ده. اوباما وویل پوځي اقدام حتی که متحد ایالات هم برخه پکې واخلي دا ستونزه نشي اورولی، او ټینګار یې وکړ چې داسې یو اقدام د ایران په اټومي پروګرام کې ځان راوستی شي خو له منځه وړلی نشي. عراقي چارواکي وایي د عراق په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت ډلې په دریو ځانوژونکو حملو کې لږ تر لږه 140 سرتیری او 6 وسلوال وژل شوي. پولیس وایي وسلوالو په دې حملو کې له هغو هموي ډوله پوځي موټرو کار اخیستی چې له عراقي ځواکونو څخه یې نیولی وه. په دې حملو کې څه د پاسه 60 سرتیری او 6 وسلوال ژوبل شوي هم دي. عراقي ځواکونو ته دا مرګ ژوبله په داسې وخت کې رسېدلی چې حکومتي ځواکونه د شیعه ملیشو او سنی قبایلو په مرسته له اسلامي دولت ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. او د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون د یو بېساري اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جټ جنګي الوتکې ویډیویي تصاویر خپره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوزي، او په دې توګه یې د روسي رسنیو راپورونه بې اعتباره وبلل. په دې ویډیو کې یوه روسي څلورویشت الوتکه د امریکایي جنګي بیړۍ یو اس اس راس خواته چې د توغندیو د شنډولو رهبري شوی سیستم لري ورنژدې کېږي. په داسې حال کې چې څو نورې روسي جټ الوتکې هم شاوخوا الوزي خو په ویډیو کې نه ښکاري. د پنټاګون ویان ډګروال سټیفن وارن وویل دا ویډیو یې ځکه خپره کړه چې په دې اړه د روسي رسنیو راپورونه سم نه وو او دوی غواړي وښیي چې هلته دقیقا څه تیریږي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي: کابل د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 14، آسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه 14، آسمان زهزه وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 14، آسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 14، آسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 15، آسمان المار. غزنی د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 11، آسمان المار. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 9، آسمان المار. بامیان د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 4، آسمان المار. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 9، آسمان المار.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د پاکستان د ملي پارلمان یو غړی وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د حقانی ډلې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د امریکا د حکومت یو مقام وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه بې نتیجې وه. په نورو موضوعاتو کې افغان چارواکي د ژوند له ډیرو ساده امکاناتو د هیواد د لکونو ماشومانو د محرومیت خبر ورکوي.
منګه 2,900,000 ماشومان لرو چې وسم ښوونې روزنې پاملرنې ته ضرورت لري.
په چین کې په عامه ځایونو کې د سګرټ پر څکولو بندیز سخت شوی او د ژوند رنګونه د زړه خواله نن د سپینو زرو له یو استاکار زرګر سره ده.
زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم، هغې کې زه یو غمی اچوم یا کوت یا مرجان، هغه ډیر خوند کوي زما په ګوته.
د دې خبرې مجلې تر پای را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ستاسو کوربه په دې خپرونه کې زه احمد تکل یم. پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د ملي پارلمان غړی او د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باید د حقانی شبکې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د نوموړي پاکستانی وکیل سرګندونې په داسې حال کې خپریږي چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې له پاکستانی چارواکو څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو له ملاتړ د لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې د مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د پاکستان حکومت باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقانی شبکې او همدارس د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. که چیرې کابل ته د افغان طالبانو او حقانی شبکې د غړو په سپارلو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي، نو پاکستان ته پکار دي چې د هغوی په سپارلو کې ستونزه ونه لري. دغه څرګندونې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاري د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دغه کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. لغاري دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مئی په 13 نېټه افغان ولسمشر محمد اشرف غني له پاکستاني چارواکو څخه د یو لیک له لارې غوښتي وو چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر په دغه لیک کې له پاکستاني حکومت غوښتي چې په کویټې او پېښور کې د طالبانو مشران ونیسي او د دواړو هېوادونو د امنیت خرابولو په تور یې عدلي او قضایي محکمو ته راکاږي، په دې هېواد کې د وسلوالو طالبانو پټنځایونو له منځه یوسي او د حقاني شبکې پر ضد د خپل عملیات پراخ کړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو مخې د دې هېواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د ولسمشر غني غوښتنو ته په اشاره ویلي، که چیرې د افغان طالبانو او حقاني شبکې مشران په پاکستان کې وي، نو باید افغان دولت ته وسپارل شي، ځکه چې دواړو هېوادونو هدف د سولې راوستل دي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي وایي پاکستاني چارواکي دوی په دې وروستیو کې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لړ کې کړې ژمنې عملي کړي او په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان دولت غوښتنو او افغان دولت ته د طالب او حقانی شبکې د غړو د سپارلو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو په اړه وویل،
دواړه حکومتونه چې دی نو هغه د یو بل نه دا مطالبه کوي چې دغه مخالفین دې ونیول شي، دغه خلاف دې عملیات وشي. که فرض وکړو د پاکستان د طرفه چې کوم خلکو فرصت ورکول کړی شوی چې د خلاف دې کاروایی وشي، دغه رنګه افغانستان د خوا چې کوم نمونه ورکړی شوی دی مطالبه کېږي چې دوی خلاف دې تاریخی
په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو نوې بڼه خپله کړې او د تیر په پرتله یو بل ته نږدې ښکاري. همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې ده. د پاکستان صدر اعظم په تېره میاشت کې کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای.
واموریدل چې د پاکستان د ملي پارلمان یو غړی وایي چې پاکستان د افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باید د حقانی شبکې او افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. که په دې اړه نظر لرئ، تاسو هم کوم خاص نظر لرئ او یا کومه سپارښتنه لرئ، نو د افغان بي سیم په 1918 شمیره اس ام اس کړئ. موږ ته رارسیږي، موږ به یې له اورېدونکو سره شریک کړو او د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به یې تاسو ته وړاندې کړو. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د قانون او نظم او له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې مشر وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې هغه شان چې لازم و نتیجه نه ده ورکړې. جیمز دی هارت له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نشه یي موادو ستونزه یوه نړیواله مسله ده او باید په ګډه یې پر ضد مبارزه وشي. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د نشه یي موادو ضد او د قانون او نظم د ادارې مشر وایي که څه هم چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې هڅونکي ګامونه پورته شوي، خو د دې هڅو لا پایلو راضي نه دی. جیمز دی هارت له امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې ویل د افغانستان د نشه یي موادو ستونزه د مخدرو موادو له نړیوالو شبکو سره ارتباط لري او همدې ته په پام سره اړینه ده چې پر ضد یې په نړیواله سطحه ګامونه پورته شي.
I think that there are sophisticated networks that are engaged.
دا وی فکر کوم داسې تصنوي شبکې شته چې له افغانستان څخه بهر ته د نشه یي موادو په انتقالولو کې لاس لري. دا شبکې له نړیوالو شبکو سره اړیکه لري. دا د افغانستان ستونزه ده او دا د نړیوالو ستونزه هم ده او موږ باید په ګډه حل کړو. ښاغلی دی هارت ویل د افغانستان متحد هیوادونه په دې هیواد کې د نشه یي موادو د ستونزې د حل لپاره یوازې موقتی حل لارې وړاندې کولای شي، خو دا په خپله د افغانانو کار دی چې دا ستونزه په دایمي توګه حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر وایي دوی له نوي افغان حکومت سره کار کوي څو د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پروګرامونه له سره ترتیب او په ښه توګه عملي شي. د جیمز ډی هارد په خبره د دوی اداره په کلنی ډول $100 میلیون په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد مبارزه کې لګوي او د دې هڅو د دوام لپاره د راتلونکو دریو کلونو لپاره بودیجه هم ځانګړې کړې ده. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د دې ترڅنګ چې د نشي موادو ستونزه هم هغه شان پر ځای ګڼي، دا رپورټونه هم تاییدوي چې وایي د افغانستان په ولایتونو کې د نشي موادو د معتادینو شمیر په بې سابقه ډول زیات شوی دی. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په نشي موادو روږدې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا وخت د سهار 5:15 دی. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو سمدستي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په هلمند کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو 2 قمندانان وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د مولوي قسیم او ملا نقیب په نامه د وسلوالو دا قمندانان په مارجې ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې وژل شوي. یو امریکایي مقام وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د قانون او نظم او له نشې موادو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي د مخدره موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال د نړیوال جام د لوبو لپاره د مقدماتي سیالیو په لړۍ کې په یو دوستانه لوبه کې د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د بنگلاديش له فوټبال ټیم سره لوبه کوي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې پرون د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله او د پاکستانی پاوز په هوایی عملیاتو کې 14 مشکوک سخت دریزی وسلوال وژل شوي. ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولی شي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. عراقي چارواکي وایي په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت ډلې په دریو ځوان وژونکو حملو کې لږ تر لږه 140 سرتیری او 6 وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت پرون د یو بیساري اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جټ جنگي الوتکې ویډیوي تصاویر خپره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ پر سر الوتنه کوي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې جناقا الکوزي تغوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو د پاکستان پوز او د بهرنیو چارو پالیسي جوړونکو ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د قوي لیک او خبرداري په اړه مضمونونه خبره کړې دي. امریکا چاپ ورسی ژورنال رسپانه په دې اړه لیکي جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته خبرداری ورکړی که چیرې اسلام آباد د طالبانو فعالیتونه بند نه کړي او مشران یې په کور کې نظر بند ونه ساتي، کابل به د اړیکو ښه کولو ډیپلوماتیکي کړنلاره بدله کړي. ورسی ژورنال لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د سولې ټینګښت او د اړیکو ښه کولو ته ژمن دي او د دوی په وینا د دواړو هیوادونو دښمن یو دی. ورسپانه د جمهور رئیس غنی د دفتر په حواله لیکي ښاغلی غنی په یو رسمي لیک کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته لیکلي که چیرې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته کولو ته جدي وي، ډېر ژر باید د طالبانو مخه ونیسي. وال سټریټ ژورنال لیکي جمهور رئیس غنی په دې لیک کې لیکلي پرته له دې چې زه سولې ته ژمن یم، د خپل هیواد د بقا، د خپل هیواد د ښځو او کوچنیانو د ساتنې لپاره د جنگ د جمهور رئیس له انتخاب پرته بله چاره هم نه لرم. ورسپانه لیکي د جمهور رئیس غنی دا لیک چې څو ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو ته استولی ښیي چې د پاکستان د پوز او د بهرنۍ پالیسۍ جوړونکو پر وړاندې د کابل حوصله مخ په ختمېدو ده. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي په تېرو 2 میاشتو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې مخ په ښه کېدو ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د مې په 12مه کابل ته د سفر په مهال په وسلوالو طالبانو سختې لفظي حمله وکړې او د هغوی حمله تروریستي عمل وباله، خو افغان چارواکي وایي پاکستان د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې ډېر ورو عمل کوي. د جمهور رئیس غنی ملاتړو او مخالفانو د هغه په پالیسۍ سخت انتقادونه کړي او وایي جمهور رئیس خپل وطن په پاکستان پلورلی. د ورځپاڼې په باور داسې ښکاري چې دا لیک د افغانانو د احساساتو په غبرګون کې لیکل شوی. امریکا چاپ بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو او په خاص ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاریو په اړه یو مضمون خپور کړی او لیکي د طالبانو حملو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې معامله تر ازمیښت لاندې راوستې ده. ورځپاڼه دي کې یو شمېر خلک په دې باور دي چې په کابل او نورو برخو کې د وسلوالو طالبانو حملو په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي هلې ځلې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. واشنگټن پوسټ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې د تفاهم لیک په اړه د پاکستان د متقاعد جنرال او د پوځي چارو د خپلواک څېړونکي طلعت مسعود خبره راخسته چې وایي دا یو مثبت پرمختګ دی. په تیرو وختونو کې د پاکستان او افغانستان پالیسۍ د دواړو هیوادونو د ګټو د له منځه وړلو په مقصد طرحه شوې وې. د دې پالیسیو هدف د دواړو دولتونو له منځه وړل و. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي انتقاد کوونکي په دې باور دي چې دا به ډېره سادګي یا حماقت وي داسې وې معاملې ته هیله من شو چې په تخنیکي لحاظ یو تړون نه دی. ورځپاڼې د پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید څرګندونې هم راخیستې چې وایي تر هغې چې په افغانستان کې اور بند ټینګ نه شي او پاکستان له افغان حکومت سره طالبان د خبرو میز ته کښېننه وي دا معاملې هیڅ نتیجه نه ورکوي. له کابل سره پوره شک دی چې د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لیک یا معاملې ګټه ټوله پاکستان ته ځي او افغانانو ته یې هیڅ ګټه نه رسیږي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اوس هم په هیواد کې څه باندې 2 میلیونه ماشومان د ژوند له ډیرو ساده نعمتونو محروم دي. د کار او ټولنیزو چارو مرستیال وزیر دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د یوې ټولنیزې مؤسسې لخوا پرون د ماشوم د ورځې په مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د ستونزو کمولو ته د یو ګډ کمیسیون جوړ او عملی کار دی پیل کړي. په دې اړه د خان محمد سین په راپور کې نور تفصیل وړاندې کیږي.
افغان چارواکي وایي چې اوس هم د هیواد ډیری ماشومان له زده کړو، روزنې او د ژوند له نورو نعمتونو څخه بې برخې دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال واصل نور محمد د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ماشوم د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې سره له دې چې په وروستیو کلونو کې د هیواد د ماشومانو د ستونزو کمولو ته هڅې شوې خو کافي نه دي. د وویل اوس د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سباندې 2 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
حتی 3,550,000 ماشومان حمایت شوي دي خو بیا هم موږ 2,900,000 ماشومان لرو چې اوس هم ښوونې روزنې پاملرنې ته ضرورت لري.
خاغلی محمد وویل په ولایتونو کې د ماشومانو ملاتړ شبکې جوړې کړي او له همدې لارو له زیانمنو ماشومانو سره مرستې کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې لس کاله د مخه له خطر سره د مخامخو ماشومانو شمیر شاوخوا 6 میلیونو ته رسیده خو اوس مهال دا شمیره کمه شوې ده. دا وزارت وای افغانستان په 1994 کال کې د ماشوم د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی او ژمن دی چې د یاد کنوانسیون اصول مراعات کړي. د ماشوم د نړیوالې ورځې د نمانځلو دا غونډه چې د انجمنې دیدګاه جوان لخوا جوړه شوې وه اکثر ویناوالو پکې د هیواد د ماشومانو د ژوند پر ناوړه وضعیت خبرې وکړې. د دې انجمن مسؤلینو په تېر او اوسني حکومت انتقاد وکړ چې د هیواد د ماشومانو د ژوند ښه کولو ته لازمې هڅې نه دي کړې. دوی ویل اوس هم له ماشومانو څخه په مختلفو فعالیتونو کې ناوړه ګټې اخیستنې جاري دي. د دې انجمن مشر ادریس ستانکزي له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د ستونزو کمولو ته دي پراخ او منظم پلانونه جوړ کړي.
دغه کوچنیان چې د سبا ځوانان دي او د دوی آینده خراب شي که چېرې دوی آینده خرابېږي طبعا ملک او هیواد او زموږ ټول سرنوشت دوی سره تړلی دی. نو څه دا غوښتنه ده چې حکومت په سطحه یو کمیسیون جوړ شي او هغه کمیسیون وکولی شي چې دغه کوچنیان ته رسیدګي وکولی شي.
په کابل کې د ماشوم نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې راپورونه وایي اوس مهال د هیواد په مرکز او ولایتونو کې په لسګونو زره ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. بلخوا د پوهنې وزارت وایي دغو ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړي. په جوړې شوې غونډه کې راټول شوو ماشومانو هم له حکومت وغوښتل چې د دوی ژوند ته د پام وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي په تیره یو میاشت کې په عراق کې د نامنیو له کبله څه د پاسه زر کسان وژل شوي. په همدې حال کې د متحدو ایالاتو دفاع وزیر وایي واشنگټن به د عراقي ځواکونو ملاتړ او تجهیز ته دوام ورکړي څو وتوانېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال مات کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات اوروي.
عراق لا هم د خونړیو پیښو او پراخ تاوتریخوالي شاهد دی. ملګری ملتونه وایي یوازې په تېره مې میاشت کې په عراق کې څه د پاسه 130 کسان وژل شوي او له 1400 زیات ټپیان دي. د عراق د حکومت وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت په نامه ډلې په دې وروستیو کې پر عراقي ځواکونو او پوځي تاسیساتو خپل بریدونه زیات کړي دي. په دې ترڅ کې یوازې 13 ورځ د اسلامي دولت په نامه ډلې په انبار ولایت کې په یو وخت 3 ځان وژونکي بریدونه وکړل چې څه د پاسه 30 سرتیری او 6 ملیشه یې ووژل. د عراق پولیس وایي د داعش وسلوالو د دریو هموي موټرو په واسطه چې له عراقي ځواکونو یې نیولي وو په انبار ولایت کې د پولیسو پر مرکز برید وکړ. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي هیواد به د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د عراقي ځواکونو تجهیز او روزنې ته دوام ورکړي. اش کارټر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل متحده ایالات کولی شي داعش مات کړي خو نشي کولی چې دا ډله په دوامداره توګه په ځپل شوي حالت کې وساتي. دا نوموړي په خبره غوره دا ده چې د سیمې خلک داعش له منځه یوسي.
We can train them, we can equip them, we can support them.
دی وای مون کولې شو عراقي ځواکونه وروزو تجهیز کړو او له هغوی ملاتړ وکړو. مونږ له دې هم خ کولې شو او د دې لپاره د غوره همکارۍ او لارې چارې لټو. خود خلاک اراده نه لرو. مونږ عراق ته د مزکنیو ځواکونو د استولو پلان نه لرو. د امریکا متحده ایالات د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد له 9 میاشتو راپدې خوا هوایي بریدونه کوي.
چینایي چارواکو د روغتیایي ستونزو د کمولو د هڅو په ترڅ کې په پیکینګ کې په عامو ځایونو کې پر سګرټس کولو بندیزونه سخت کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په چین کې شاوخوا 300 میلیونه وګړي سګرټس کوي چې له کبله یې د سږو د سرطان پیښې هم زیاتې شوي. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
د چین پلازمېنې پیکینګ سره له نن څخه په ټولو هغو ځایونو کې چې عام خلک ترې کار اخلي په سګرټ څکولو بندیزونه سخت کړي دي. چینایي چارواکي هیله مند دي چې دغه اقدام به په ټولنه کې هغه مخ په زیاتېدونکي روغتیایي ستونزې کمې کړي چې یو عمده لامل همدا سګرټ څکول بلل کېږي، چې دا عمل په رستورانونو کې له ډوډۍ خوړلو ټولنیزو غونډو او جشنونو نیولې تر په مجموع کې د ژوند یوه برخه یا عادت شوی دی. لدې مخې په پیکینګ کې د ټولو عمل منفع ودانیو دننه لکه مارکیټونو، هوایي ډګرونو او هم په سټډیومونو او د ښوونځیو په انګړونو او عمل منفع پارکونو کې په سګرټ څکولو بندیز لګول شوی دی. د پیکینګ د مهم نړیوال هوایي ډګر ترمینال به هم د سګرټ څکولو لپاره ځانګړې درې خونې وتړي. له دغه بندیز څخه د سرغړونکو لپاره جریمه له 100 یوانو چې څه باندې 1.5 ډالر کېږي 200 یوانو ته چې 2.5 ډالر کېږي اوچته شوې ده. د دغو نویو سختو بندیزونو له مخې د لومړي ځل لپاره که د رستورانتونو خاوندان یا د نورو سوداګریزو چارو مسؤلین دا مسئله یقیني نه کړي چې لګول شوي بندیزونه به عملي کوي، تر 10,000 یوانو پورې به چې 1,600 ډالر کېږي جریمه کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د چین 300 میلیون وګړي سګرټ څکوي چې تقریبا نیمایي یې ستړیان دي او له 240 میلیونو زیات چینایان په غیر مستقیم ډول د سګرټ څکولو له دود څخه اغیزمن کیږي. دغه سازمان وایي چې د سږو د سرطان له امله له 1.3 میلیونو زیات وګړي هر کال په دې هیواد کې مري، چې دا د نړۍ په کچه درېیمه برخه ناروغان دي چې له دې ناروغۍ مري.
د ژوند رنګونه.
ستانوم څه دی؟
عادل خان.
او سپین زر کارې کنه؟
زما خو اصل کې سپین زر سره ډېر شوق او خوښ مې دی. زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم. هغه کې زه یو غمه اچوم، یا کوت یا مرجان. هغه ډېر خوند کې زما په ګوته او هغه سړی سره خوند کې په ګوته.
د سپینو زر نه نور څه جوړیږي؟ تا کم کم سیزونې لیدلې دي؟
په سپینو زر نه خو داسې خو ډېر نمونه دي. خو سپینو زر نه لاکټ جوړیږي، گتمه جوړیږي، د لاس دا چین دی دا جوړیږي، د زنانو د پاره دا میخکې ولوي پښتو کې جوړیږي، د زنانو د پاره پالۍ جوړیږي، دا پانزیب جوړیږي او داسې مختلف شینې دي چې سپینو زرو نه جوړیږي، هغه هم د سړو ته هم زنانو ته.
دغه چیزونه په خوا ډیر کارول کېدل، مګر اوس یې د کارېدو هغه موارد کم شوي دي. ولې دغه کم شوي دي؟
هغه پخوا دا گلٹ نو گلٹ او دی سپین زر ټول ڈیمانڈ ختم کو مخ کے گلٹ ٹیوس سرو کے بگوت میں جوڑے او پسپینو زر کے بچ جوڑا والا اغه اوس په ګلټو کې راغلی دی نو سپینزر ګران دی او ګلټ ارزان دی نو خلک اوس کوشش کوي ګلټ دغه کوي دغه سپینزر او ډیمانډ لړ کو
ګلټ د سپینزر نه خخ کاریږي څنګه
نه ایس دغه نه یو ورځ په ګوتا کا ګلټ په دوه مورستک تور شي او سپینزر خو سپینزر دی کنه
سپینزر سپینزر دی کنه لدی وینا سره قدر من اوریدونکو دا دې د سهار